تقدیم شما می شود.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شي په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی ویل افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل دی هیواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی.
The Republic faces many challenges.
موشتر دې دا رسیدو کې ډېر قرباني ورکړي او نیت نه لري چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پیژدو.
په اورزګان کې چې وسلوالو طالبانو د جګړو لمند ترين کوټ تر څنډو پورې ورغځولې خلک په ویره کې ژوند کوي.
ته په دا ولایت کې د ری وو د سړي ستړې پښتنه وکړي چې دا سړي ستړي دي کنه نه دا سړي زړه ویني توي.
د پروان چارواکي د برېښنا د استنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکوي خو تر اوسه دا ستونزه په دې ولایت کې چې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې خو د وارداتي برېښنا پرې کېدو کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
باخونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې بوتر پاپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیه هیله مند ده چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د غرض د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. ایټالیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پېښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي دي.
د صلوات قامت او د بمبار د وجې څخه یو دښمن راوړل چې یوه ښځه ده، یوه نجلۍ ده، یوه لپې ده، یو کور دي.
د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي دي. د سیلاب قلو اردو ویندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
لاستانه طالب وسلوال وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل دا شکا او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم وویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په ارک په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د ولسمشرۍ په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله، یو شمېر جګپوړو چارواکو او مخکښو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د غونډو ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره حکومت هڅې پیل کړي چې خلک د ولسي پاڅونونو په بڼه وسلوال کړي، هغه څه چې یو شمېر لورو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. ولمورس په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دغو خلکو د وسلوال کېدو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې که دغه ځواکونه ښه مدیریت نشي ممکن هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړل. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوو. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې اکثرو اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستانه به خپل ټول 9600 سرتیري باسي. د ایتالیا سوریه د دفاع وزارت د معلوماتو سره سم په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایټالوي پوځیانو افغانستان کې دندې ترسره کړې. د افغانستان ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي. د شمیر له پلوه ایټالیا په غوڅ ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډېر پوځیان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسله والو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نومرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمېر کورنیو ته د مالکیت د سندونو په ورکولو پیل شول، په لومړي پړاو کې د 1000 امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کېږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، شیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې 1000 نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مزکو د تثبیت کار روان دی. د بلغاریا پولې ته څیرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې نیولي دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارۍ د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودرول او د تلاشۍ په مهال 10 تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کلونو کې ډېر افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. د یو بل خبر لمخې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د هغوی په منځ کې 4 تنو خولې ګنډلې دي. دا پناه غوښتونکي چې اکثره د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتبادي د بلجیم له حکومت غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو ترڅنګ د کار اجازه ورکړي. راپورونه وایي تر 400 ډېر غیر قانوني پناه غوښتونکي د میل درویشته رئیس د بروکسل په یوې کلیسا او دو پوهنتونونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هېواد کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر 1.5 لک زیات ناثبت شوي یا غیر قانوني پناه غوښتونکي اوسي. او ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمیدو له کبله په تیر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې همدارز ویل شوي چې په پرمختیایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي تاوانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد لا ډیر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. خبرونه ملازادي لډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي لډو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي لډو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خصوص د راپورونو سلسله پیلو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونټیکارو وای له افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هیواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای معنا نه لري. ښاغلي کورو پرون په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړې توګه د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې څو هیوادونو چارواکو اعلان کړی چې ځواکونه له افغانستان وتلې دي. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د مۍ له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی او په پام کې ده دغه بهیر په رسمي ډول د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړ شي. نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونټي کارو تیر ماخم پر خپل ټوئیټر خبره کړې ویډیوي پیغام کې ویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي غواړم له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنی یو ځل بیا خپل افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام پاړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپلو اړیکو نوی پړاو ته ځو. پوځیان ممکن ووځي خو د ناتو ملکی دفتر او زخپل پاتې کیږم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتی ځواکونو سره مرستې ته ژمن یو.
د مه له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوې، طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه ولسوالۍ یې نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښایي یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د سې شنبې په ورځ وویل په دې هېواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډیرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې لډیرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم لډیرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې تر لاسه شوی بریاوی هغه بریاوی چې افغان ټولنې خپلې کړي د ډیرو وینو په بدل کې تر لاسه شوی. موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډیرې قربانۍ ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوی یا د افغانستان خلک پریږدو. موږ د ډیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو په ټپځای نه وي هر کار ته چې پتوان کې مو وي ترسره کوي.
په عین حال کې اسوشیټډ پریس خبریا شمس په یو ریپورت کې ویلي د سو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیری اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیز ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمني، ایټالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیري په بشپړ ډول له افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورټونو څرګندېږي چې ښایي امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. سره له دې هم رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورټ ورکړی چې شاوخوا 650 امریکایي سرتیري بلا هم افغانستان کې پاتې وي. د دې ریپورت پر بنسټ دا سرتیري به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د خپلو هوایي ډګرونو د ورکولو هر ډول وړاندیز رد کړی دی.
لکه چې له افغانستان د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی، په دې هیواد کې وسلوالو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې دې ډلې د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې او هم اروزګان دی چې په تېره یوه میاشت کې ویل کېږي 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې ولایت کې طالبانو د جګړو لمن هم د ترینکوټ تر څنډو پورې ورغځولي او خلک ډیر په ویره کې ژوند کوي. د دې ولایت له هغو ولسوالیو چې په دې وروستیو کې د جګړو شاهد وي هم په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان ځواکونو د هوایي ځواک د ملاتړ د نشتوالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. نور په دې رپورت کې
د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو شمېر ولسوالۍ په خپل خواشه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریښي او یو شمېر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدلې.
د یک شک مسته چې د یو طرف څخه خارجان وتل نظمش ځینې ساحو محدود ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمانو باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډیر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به دا ستونزه ډېر ژر حل سي.
په روانه جون میاشت کې د اروزګان 15 ولسوالۍ، ګیزاب، چوره، چهارچینی، خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت ګیزاب، چنارتو او خاص اروزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتېري تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته.
خو چوره او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتېري او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اروزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو
ته رسېږي. کلداری باندې قدرت نه لري، په سر کلداری باندې هلته چې د سړي ګډه ژوند زندګي پاتې
شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه سره زیاتې کورنۍ بې ځای شوي دي.
ګروسه چې ګډ بیا ځای شوي دي، هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و. نو هلته 4000-4500 کورنۍ بیا ځای شوي. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي. هغه د دوی کورنۍ هغه د شاپ سره روان دي، یا ځینې په موټر کې فینیم سراسی، یا بیا نیم د کوشه ناولی نیم نه راولی. تل کلداری باندې قدرت نه لري، پر سر کلداری باندې مالته چې د سړی کده ژوند زندگی پاتې شي، هغه بیا راوځي نه غنم نه وړه نه زموږ خلک داسي عیداد لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د ګیزاب ولسوالۍ د بې ځای سو حال دی. د دې ترڅنګ د چورې، چنارتو، خاص اروزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. د ولسوالۍ تر سکوت را وروسته دا بې د ترینکوټ ښار څیندې دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته په کښې کې زور ورکړي. د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسېږي. د ترینکوټ ښار زیات شمېر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت
وکړي. دا کډې بار شوي دي، یوه یوازې ځای یو سړی په کور پاتې.
50 کلن عبدالغفار او 46 کلن میر احمد د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولې او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله له خپلو سیمو بې ځای شوي او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي دي او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلې، خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي.
یار مې یو بچی پکښې تللی دی، درې مې ورېرونه پکښې تللي دي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې. اوس نو دی بیری روسابه چې داسې یعنی په ټوپ غلو کنی والله که بیریږم، یا د طالب سه یا د امریکایي سم د خوږه بیریږم، د خوږه ډېر قربان. یو نوک یو منې درلودې، هغه یې راوړي د خپله غله. یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي، د کور کاوي د ماښام د اوس نه لرو. اوس
ډېر کورونه دي، حساب درته حساب چیرې دي. دا اوس دا ګډې کډې بار شوي دي، یوه یوازې ځای یو سړی په کور پاتې. ګلو خو همدا سر ویښتانو وختله د جګړو څونې ستړی جګړو یو سړی نه ایستړی. ته په دا ولایت کې دی رای ووهلې دی یو سړي سوته دی پوښتنه وکړه چې دا سړی ستړی دی که نه دی. دا سړي ته زړه وینې تویږي، جګړې نه کومه ګټه ګټه کمه.
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویریږي چې جګړې یې ترېنه وانخلي. ذبیح الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به چا زر لس زره 15000 سودا کوله زموږ څخه، اوس چې هغه راسي 0 روپۍ 1500 سودا. د وطن دوکانداران یې هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسوړي. دا وخت موږ اتن لس پیرې به هم دوکاندار ده کړي وي، نو تر اوسه پورې موږ هغه یوه دوکاندار هم تر اوسه پورې پیران نه ده کړې. پخوا دغه ورځو ته موږ 10 لکه 15 لکه 20 لکه کالداري پورې متولې، خو اوس 2 لکه 3 لکه کالدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسیال کې د چې د روان جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولې او سرکیر یې ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وای تازه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې په ولسي وګړو د جګړو د اغیز په موضوع کې تم کیږو. په کندز ولایت کې زیات شمېر ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې نور روانې جګړې ته د پایټکه کیږدي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي هره ورځ په جګړو کې زیات شمېر مېرمنې خپل زامن، مېړونه او څوک خپل ورونه له لاسه ورکوي او نور دوی دغه حالت نشي زغملی.
له دوه نوی رئیس په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوشنیانو سره د کندز ښار قراول تپې سیمې څخه بېځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر افاتې نه دي انداز در په در راغلی اسو دغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. پیسې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم پیسې وخورې.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بېځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو 15 کوشنیانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسېږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو، نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکي ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږي ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسېدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دودینونه راغلي نه دفار وزارې کورونه هم ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نه دفار وزار پراته یي، دولت زموږ به احساس نه کوي ترګې لکه نه هلته پراته یي، خدای دې ته نه وبه شته نه ډوډۍ شته نه کومه.
له دوه اونۍ راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
جوان آزادی
خزینه په سری جاز نه ورکه چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د پروان ولایت چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې د غستین ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا د پرې کېدو له امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېر خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د استنو د ویجاړولو په دوام پرون هم د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه شوه. نور په دې راپور کې
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوې پیری. په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
برخونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مونږ روښانه کړو اوبه به اخلو. دوره برخونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستم، دا مشکلات مې 90% حل شوی ده، ځکه چې برخونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برخونه شته نه، او د مونږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی مونږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د مونږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 20,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیې ان تر 100,000 افغانیو پورې رسیږي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له بې برقي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبې په ورځ سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه بله ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والي ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هوار سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتار کړي دي چې دوی د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیا هیله منله چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساری سره په کتنه کې کړې ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلام مشورې غونډې به دواړو لورو ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14مه په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کېږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کېږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د 2018 کال د فبروري تر 15مې د نیو سټارټ موافقې تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1550 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تاییدي تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ له مخکې لا ترنګلي اړیکې د سایبري حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خرابې سوې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپله دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای سي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دغه راز به په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټکې خپرېدو په باب هم واورئ چې دغه درېمه څپه په افغانستان کې د افغانستان اکثرو سیمو ته غځېدلې ده. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي. د سیلاب قل اردو ویندوی سید مقصود اغا ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په ار کې په یو غونډه کې وسلوال طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 40 کلونو کې 50,000 ایتالیایي پوځیان افغانستان ته تللي وو او د دغه ماموریت په ترڅ کې 350 ایتالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړه. د ویش د لړۍ په لومړي پړاو کې به د 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. د بلغاریا پولې ته څېرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې نیولې دي. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو رئیس یې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. یو ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالر ته ورسیږي. کوم وخت وی دي خبرونو تفصیل به هم کول شي چې ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخاله دي چې ازادي رادیو دوه ونیزو خبرونو ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کورونا د او باد چټک خبرې دا موضوع راخلو. په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کورونا وایروس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواخي. خو په دې هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړینې وروستیو شمیرو ته په کتو ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې جدي په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني. نور په دې رپورټ کې
کله چې د لار کې ووم یو دوه ځلې ورته پلار پوجړاس نو پلار ته غوتو خوځول په اشاره سره ورور زمړ کېګم ژوند نه پات کېګم پلار ته مې
خای داش په ورځي په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکې کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمه څپه په دې هواد کې نګدي هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس ل ډېرې کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلې واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب په هنزي د 15 کال محصلو څوره جوړاندې د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیواله سره په مینا کوژده کړي وو او نیت دا و چې للوی اختر روسه واده وکړي، خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد خیر سره واده و. خپل واده ته به ډیر خوشاله وو او ډیر ارمانونه په زړه لرل غټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نګدي غړي دي وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دې خای کورونا ورته جدي ستونزې پیښ نه کړي. خغلی سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ ل دی وایرس سره جدي چلند نه کوي او خاید عامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یو دا چې د خپل احتیاط نه کړ د ویل چې زه ځوان یم کوم سونه نه پیخی ولی ومولې د چډر بد سونه پیخ شو. موک یو ځوان زلمه د لاس اور کړ، یو ډاکټر مو د لاس اور کړ، یو څوک سړي ارمانونه لرل هغه مو د لاس اور.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېری هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مر اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچه په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤثنو اشخاصو ته یا زیاتو عمر اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وایي له روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي، خو بې پروایي ښایي د مرګ کندې ته ټیر وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې را روانې درې یا څلور نورې اونۍ به هم د کورونا وایرس له اړخه خطرناکې وي، خو وروسته ښایي کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوي کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمیر 4902 شپېته او د مثبتو پیښو شمیر 1,20,214 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې USAID لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایلو مرسته شوي. دې ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلي چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایوونه ورسوم بیا هم د خبرونې تازه همایون هیواد هر کله کوم دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلک په ژوند اثر لري په دا اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشهر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه د مطرح چینه کې د خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک علمي اړخ په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل څه د عربي کلمه ده، هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو د ته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله عزوجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کود جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شایان دی فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دی چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دې ته هم موږ د فساد یو بېلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د ذکیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولی متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې زغلولي دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې زغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو. مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخوا ته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندې سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بایند دي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو،
بل دا دی چې د دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزی قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې موږ صحیح وزی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او موږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پزان بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دی دغ فساد جرد او ریخی و چیگی. او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښیز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچارهو خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپل کو. انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنو اورېدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هروم رو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
غا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي.
ما بغنم درلود تبو ور بشد لود سره بدلې بم کړی ضرورت مو. ما با میوه درلوده تا با جنس درلوده بم سره بدل کرم.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چې نوې خلکو چی شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي. چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نسته. بازار خپل خوان کوي، خو پیسې
او له پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه د اغوستلو توکي نه اخیستي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار ته متاګونه شو انټرنیټ کې مو کتل، یعنی 50 دقیقو کې لاسته خو کې مو تاج نس راورسېدل.
نن همدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. لآزادی رادیو سره اوسید. قدر من اردونکو دولا سوا او اتلسو پنزوز ترمانز په لویدیز اروپا او شمالی امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کېږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلي پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل، دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربشې درلودې سره بدلې به م کړي ضرورت به م ما به میوه درلوده، تا به جنس درلود، دا به م سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پرې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و. د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هم هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو په هکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندواروپایي ژبو کې تقریبا ستا. د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دري کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او ټولو اندواروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې لپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه بیا هغه چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅېږي، او یا یواز د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې میرمنې هم بیا د تیری زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت ښه وي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم کې خوخیږي چې ما سره پیسې او ضرورت می او بازار ته لازم خو خود شوی نه راوړم کور دی پاره جامه پیزار نیکور شهرلم اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک بازار چې نه وي خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کله یو غن کغټ کله یې بی چې بازار نه کې ویله ګټ ته بازار نسته بازار خپل خان کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وایي چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو. توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي، چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ پکار دی ول چې زه هغې ځانې هغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلا او ډېر ټول شرایط یې درلوده، نو بیا هغې سړي نه یې پوښتنه وکړه ده و چې دپاره اخلي ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته را سره وسي ول نه دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه ول هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی، وایي ډېر خوب دی، کورته چې ځئ دغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی، مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول، د نارینهو تر څنګ مېرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه، ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیوه. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په ښارو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم، لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې هم چینې ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل، په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي، چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شي چې ضرورت وي توکي هغه راوخلي. دوه مسله دا ده، هغلته یو پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه څه واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغلته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر یې ضعیفه دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي یو کولی شي چې په آنلاین توګه په شهره واخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي، دغه د اغوستلو توکي نه خرڅېږي، مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي،
سولوی او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندی په خلو پیدا شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.